ساویتری د مهابهارات یو کیسه. په هندوستان کې د افسانو او اساطیرو په دوران کې یو پاچا اوسېده چې ډېرې ښځې وې خو اولاد یې نه و. پاچا پوره اتلس کاله سهار او ماښام معبد ته ورغی، مقدس ورته ودرید او د اولاد د لرلو خواست یې وکوه. بلاخره د اور له لمبو یوه ځلیدونکې الهه راووته. ورته ویې ویل، زه ساویتری یم، د لمر لور یم، ستا دعاګانې منظورې شوې او د لور څښتن بشي. کال پس د پاچا تر ټولې ګرانې میرمن لور وزېږوله. پاچا د هغې الهي نوم ورباندې کېښود، ساویتری یې ونموله. ساویتری په ښکلا او په هوښیارۍ کې په دواړو کې بې سارې وه. د لمر غوندې ښکلې روښانه سترګې لرلې. دا دومره ښکلې وه چې خلکو ګمان کاوه چې بنیادمه به نه وي، په خپله ساویتری الهه به وي. کله چې نجلۍ پیغله شوه او د ودېدا وخت یې راغی، هیڅوک نه پیدا کېدل چې وی غواړي. پلار یې ورته وویل، لورې، دا بې زړه نارینه ستا د غوښتلو جرأت نه کوي، ورشه پسې ووزه او داسې څوک پیدا کړه چې سیال درته ښکاري. دغسې څوک که دې وموند ما ته ووایه، د واده بندوبست به زه وکړم. ساویتری د سهیلیو او ندیمانو له ډلې سره له کوره ووته او سفر یې پیل کړ. له اوږدو سفرونو وروسته د یو سیند په غاړه یوه ګوښه ځای ته ورسېده. په دې ګوښه کې له خپلو کلیو او ښارونو رابیل شوي ګڼ کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې عمر په عبادت او په مراقبه تیر کړي. ساویتری د لوی معبد خونې ته ورغله او د تر ټولو بوډا ښوونکي مخې ته د تعظیم لپاره ملا کوپه کړه. دا له بوډا استاد سره په خبرو بوخته وه چې د ځلاندو لیمو یو زلمی خونې ته راننووت. زلمی یو نابینا سپینګیری تر لاس نیولی و. استاد وویل، دا زلمی شهزاده ستیتیاون دی، د خپل نابینا پلار راوستی دی. پلار پاچا و خو ملک ورنه بل چا ونیو. ستیاون په لغت کې د حقیقت زوی ته وایي او دا د ده لپاره ډیر مناسب نوم دی، ځکه هیڅوک په سپیشالتیا او پاک لمنۍ کې ده ته نه رسیږي. کله چې ساویتری خپل کور ته ستنه شوه، له پلار سره یې ناراده هغه بزرګ چې له ډیرو پټو خبرو خبر دی ناست و. پلار له لوره پوښتنه وکړه چې څوک دې خوښ کړل. لورې ځواب ورکړ، هو پلاره، ستیاون نومی کس مې د ژوند د ملګري لپاره خوښ کړی دی. ناراده وویل، دا سمه ده چې تر شهزاده ستیاون غوره زلمی نشته، ولی زه خبر یم هغه به پوره یو کال وروسته ومري، نو له هغه سره واده ښه خبره نه ده. پلار خپلې لور ته وویل، د ناراده خبره خودی واورېده، یو بل څوک غوره کړه. ساویتری له خپګانه ورېږدېده خو له خپل هوډه ونه اوښته. ویویل، ما ستیاون غوره کړی دی، بل څوک نشم غوره کولی. که هغه اوږد عمر کوي یا لنډ، خو زړه مې غواړي چې هغه مې د ژوند ملګری وي. پلار یې ورسره ومنله او له لور سره روان شو چې د واده غم وکړي. ستیاون ډیر خوشحاله شو چې داسې ښکلې او هوښیار نجلۍ ورسره شریک ژوند غواړي. مګر نابینا پلار یې ساویتری ته وویل، موږ دلته د سیند په غاړه په دې ګوښه ځای کې اوسو، آیا ته دا منې چې له موږ سره د زحمت ژوند وګالې؟ موږ د ونو د پوټکو جامې اغوندو او صحرایي میوې او سابه مو یوازینی خواړه دي. ته دغسې خوړو او جامو ته تیار یې؟ ساویتری وویل، پروا نه کوي، دا هر څه مې قبول دي. ساویتری او ستیاون یو بل تر لاس ونیول، د مقدس اور طواف یې وکړ او د ټولو روحانیانو او راهبانو مخې ته سره ښځه میړه شول. دوی کابو یو کال ښه په خوشحالۍ ژوند وکړ، خو چې کال پوره کېده ساویتری ورخطا کېدله. چې د کال پوره کېدو ته درې ورځې پاتې شوې، ساویتری لوی معبد ته ننوته او مقدس اور ته ودرېده. دلته یې درې ورځې او درې شپې نه خوب وکړ، نه یې ډوډۍ وخوړه، صرف عبادت یې وکړ. میړه یې ورته وویل، ګرانې، لمونځ او روژه ښه دي، خو په ځان باندې دومره زحمت تیرول جایز نه دي. ساویتری ځواب ورنه کړ. د درې شپو ورځو له پوره کېدو وروسته سهار لمر څرک مهال ساویتری له معبده راووته. دې ستیاون ولید چې تبر په اوږه د ځنګل په خوا روان دی. ساویتری په منډه ځان ور ورسوه، ورته ویې ویل زه هم درسره ځم. ستیاون ورته وویل ګرانې ته پاتې شه، ته باید یو څه وخورې او استراحت وکړې. خو ساویتری ورته وویل زما زړه راته وایي چې له تا سره باید لاړ شم. دوی دواړه لاس په لاس په ونو پوښلیو غونډیو کې روان وو. د ونو ګلونه یې بویول او د ویالو د رڼو اوبو په تماشا یې سترګې خوږولې. د ځنګلونو په منځ کې د تاوسانو آوازونه ازنګه کوله. کله چې ساویتری د سا سمولو لپاره کېناسته، ستیاون یوې رالویدلې وچې ونې ته ورتیر شو چې لرګي یې مات کړي. خو شیبه نیمه پس یې تبر په ځمکه کېښود. ویې ویل سر مې خوږیږي. ساویتری ور منډه کړه، ستیاون یې سیوري ته کړ او د هغه سر یې په خپل زنګانه کېښود. ستیاون وویل لکه په ټول بدن چې مې اور بل وي، دا ولې؟ او له دې خبرې وروسته یې سترګې پټې شوې. ساپکې چلیدله خو ورو ورو. ساویتری پاس وکتل، د ځنګل له منځه د دوی په خوا را روان ناشنا کس ولید چې هیبتناکه څیره یې لرله. رنګ یې که څه هم تر تکې تورې شپې تور و، خو ځلا ورنه خپرېده. سترګې سرې وې او د وینو په رنګ سره چپنه یې اغوستې وه. ساویتری په پوړېدلې غږ ورته وویل تاسې څوک یاست؟ راغلی کس په درنه او مهربان آواز ځواب ورکړ ته یوازې د خپلو دعاګانو، روژو او ریاضتونو په برکت ما وینې. زه یا مایم د مرګ رب النوایم. اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د ستیاون سا واخلم. د مرګ رب النوای یا ما دا وویل او د رسۍ د سر کړی یې د ستیاون ټټر ته ور واچوله، بیخي لکه سړی چې په هوا کې یو شی اچوي. د مرګ رب النوا په کړی باندې له ټټره د بټې ګوتې د سر په اندازه کوچنی ستیاون را وویست، راکشې کړ او د ستیاون سا ودرېده. د مرګ رب النوا یا ما د ستیاون په شکل کوچنی شی په خپله چپنه کې پټ کړ او ساویتری ته یې وویل زما په قلم راو کې خوشحالي او نیکمرغي ستا د میړه هرکلي ته ولاړې دي، ډیر نیک بنیادم دی. یا ما دا خبره وکړه او د جنوب خواته یې مخ واړوه چې خپل قلم راو ته ستون شي. یا ما روان شو او ساویتری ورپسې پاڅېده. یا ما د ځنګل په منځ کې مخ په وړاندې چټک ګامونه اخیستل. ساویتری هڅه کوله چې رای ساری کړي. یا ما بالاخره مخ ور واړوه، ورته ویل ساویتری ته د مړیو دنیا ته راپسې نه شې تلای. ساویتری ورته وویل رب النوا یا ما، زه پوهیږم چې ستا دنده دا ده چې زما میړه د مړیو دنیا ته درسره بوزي، خو د هغه د ښځې په توګه زما دنده دا ده چې هغه یوازې پرېنږدم. یا ما ورته وویل ساویتری که څه هم هره دنده تر یو وخته پورې وي او پای باید ولري، خو سره له دې زه ستا د وفا قدردانی کوم. ستا یمې او په بدل کې د میړه له ژونده پرته بل هر شی چې غواړې درکوم. ساویتری ورته وویل چې داسې ده، نو لطفا زما خسر ته د هغه سلطنت ورکړه او سترګو ته یې دوباره بینایي وبخه. یا ما وویل غوښتنه دې ومنل شوه او بیرته یې جنوب ته مخ واړوه. روان شو. ساویتری هم پسې روانه شوه. یا ما د یو سیند په غاړه د تیرو اغزیو په منځ کې ګامونه اخیستل. اغزی نه ورچوخېدل، خو د ساویتری جامې څیرې ویرې او په بدنې وینې ماتې وې. یا ما په مهربانه غاړه ورته وویل ساویتری ډیر د ځان په تکلیف کړ، بس دی. ساویتری ورته وویل رب النوا یا ما، زه پوهیږم چې زما میړه ته په خپل وطن کې خوشحالي ورکوي، مګر دې ته هم پام پکار دی چې له ما څخه زما په ژوند کې خوشحالي اخلي. یا ما ورته وویل که څه هم آن مینه مجبوره ده چې تقدیر ته غاړه کېږدي، خو سره له دې زه ستا د مینې جذبه ستا یمه او په بدل کې د میړه له ژونده پرته چې بل هر شی غواړې درکوم. ساویتری وویل زما پلار ته ډیر اولاد ورکړه. یا ما ورته وویل دا غوښتنه دې هم ومنل شوه او بیرته مخ په جنوب روان شو. ساویتری بیا هم پسې روانه شوه. یا ما په یوه ستوغه غونډۍ ګامونه اخیستل او ساویتری په خورا زحمت ورپسې ختله. یا ما چې د غونډۍ سر ته ورسېد مخې ور واړوه، ویې ویل ساویتری زه دې نور له تلو منع کوم. ساویتری ورته وویل رب النوا یا ما، ټول ستا احترام کوي او درناوی درته لري، خو خیر دی ما وبخه، زه له خپله هوډه نه اوړم، زه له ستیاون څخه نه بیلیږم. یا ما وویل شهزادګۍ د نور تک اجازه بیخی نه درکوم، درا په سیتلو امید ملره خوستا هوټ سٹایم او په بدل کې د میړل ژوند پرته چې هر شی غواړي درکوم دا به می په تاباندی ورسته لوري نه وي ساویتری ورته وویل ما ته ډیر بچی راکړه خو چې پلارې ستیاوندي د دې خبرې په اورېدو سره د یما سترګې له حیرانۍ غټې غټې راووتې او ساویتری ته یې وویل دا سمه ده چې تا د خپل میړه د ژوندي پاتېدو غوښتنه ونه کړه مګر دا غوښتنه دې له دې پرته چې میړه ته دې په دې دنیا کې د ژوند کولو اجازه ورکړم په بل ډول نه پوره کیږي شهزادګۍ ستا عقل ستا د هوډ غوندې پوخ او پیاوړی دی د مارک ربل نوا یاما د ستیاون اروا را ویستله او د رسې کړی یو خوڅوله اروا د شمال په لور والوته او شیبه نیمه ورسته لسترګو پنا شو یاما ساویزی ته وویل اوس نوسته نشه میره به دی ژوندۍ ووینی لمر په لویدو چې ساویتری د ستیاون سر په خپل زنګون کې خو د ستیاون ټټر وخوځید سابه کې وغړېده او سترګې رڼې شوې ستیاون وویل ورس خورا باندې تیره ده مالکه چې بیخی ډیر خوب کړی دی چې څه پیښ شوی دی هم موسکی هم ژاړي ولی کیسه څه ده زما د زړه سره کیسې به بیا کوو رضا اول کور ته ځان ورسوو راول نوا یاما خپلې درې ورشمنی پوره کړې د ساویتری پلار د ګن اولاد څښتن شو د ستیاون پلار هم بینا شو هم له لاسه وتلی سلطنت بیرته ګوتو ته ورغی ستیاون او ساویتری په خپل وخت کې پاچا او ملکه شول دوی اوږد او خوشاله ژوند وکړ او ګن اولاد یې په نصیب شو نو کله چې د ژوند په پای کې د مرګ ربل نوا یاما یو ځل بیا ورته راغی چې له ځان سره یې خپلې دنیا ته بوزي دوی نه خوابدي و او نه ویره ورسره
خغلی فدا محمد نظری له څو کلونو راهیسې آزاد او سپین شعرونه لیکي تر اوسه یې د شعرونو درې ټولګې چاپ شوي دي او دوه نورې چې یوه یې ژباړه او بله یې خپله شاعري ده چاپ ته تیارې دي له ښاغلي نظری سره مې د دوی د وروستیو شعرونو په باره کې مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم ښاغلی فدا محمد نظری خپرونې ته ډېر ښه راغلاست ستړی مسئ
مننه مننه ستاسو د بلنې څخه
نظری صاحب ستاسو مخ کې هم آزاد شیرونه سپین شیرونه او د ایوه استلاب اوس ورته کاری چې مدرن شیرونه دا چاپ شوی دی او په دې وروستو کې مو دوه نور کتابونه لیکلي دي چې یو ستاسو خپل شاعری ده او یو برخه بیا د دنیا د مختلفو شاعرانو شیرونه دي چې دا پښتو کړی دي اول ته خپل د دې خپل شیر په ایسه کې او سراته وای
مننه ستاسو د پرستنې څخه نو کې ستونزمن سوال پدې دی چې زموږ په جامعه کې او یا په شرق کې او یا زموږ په تاریخ کې شعر و نظم ته ویل سوی دی یعنی هر وخت چې نظم وو هغه ته شعر ویل دی
یعنی منظوم کلام
منظوم شیر. کلام شعر وو په دې خاطر یو ډول سوء تفاهم د جامعې شورا او علماء ترمنز وجود درلودي خو که زما په پښتنه و کې زما د شعر په باره کې خو د پښتو شعر زما د پاره زه په درې ساعته په دوه ساعته شعر وایم یو هغه رقم شعر وایم چې خلګم نه يروم او غوته یو ډول خپل پیام ورته وړاندې کوم او ځینې شعرونه زه په خپل بیا لیکم هغه نه غواړم چې دا بیا باسم او چاپ یې کوم هغه مې زمون ته پکور کېږدم وام که زه یو مړ سوم یو وخت یې بیا چاپ کړي نو هغه خلک په پیدل نه په پیدل په یو خبره کې ټکر کاوه په ټکر یې نه کاوه
نظری صاحب دغه شعر به دی یو اورو
از ما خپل شعر
او استاذ خپل بل کتاب
خپل شعر یو درته وایم لاس په درته وایم ما نوې کتاب چې دی ما په خوادرې په خوانی کتابونه لرم چې هغه سل 200 صفحې دي او هغه ما افتدايه شعر نه دي تابن بدر نواقص سره مخامخ وي ځکه په دغه نیوی شعر په آزاد شعر په دغه د جهان د سټنډرډ سره په معاصر شعر کې لکه ټوله جامعه اعظم د جامعه جزیم هغه ابتدایي و نو اوس مې څلور نور کتابونه چې یو سلسر ای شمار نومیږي او بل د انسان سرنوشت د ناټو د لشکرو په لاسونو کې او اوبه په ډانګ نه بیلیږي دا څلور کتاب دي په یو کتاب کې مې راوټل دي اما د ټولو نوم اوبه په ډانګ نه بیلیږي
دا کې هغه پخوانی ټول کې مم
شامل یا پخوانی ټول نه ټول مطلق نه ویږي اوبه په ډانګ نه بیلیږي د مرحوم غفار خان استلاوه
مهرباني استاد
مزه به تاسو شعر هو هم د ازادي خبرې لیکل څومره ناجوګان او د صبر ونی باید لاړ شي څو موږ یو پنسل ولرو بشپړ نیستان به نابود سي څو یو نوی قلم وتراشو او په روښانه خط د ازادۍ کلمه ولیکو تاسو ګورئ په دې کې د ترقۍ دپاره څو موږ یوازې یو پنسل موږ نه لرو یوازې تن نه لرو پخوا په نوی قلم خط لیکئ ستاسو په یاد په تور ګوره په دې کې د موډرنو قلمانو نوم نه دی نی دی پنسل دی زموږ په تاریخ کې موږ هر وخت په نوی خوشخطه خط لیکل او پنسل مو کم خطه لیکل یعنی موږ ټوله طبیعت انساني کوو په شعر کې باید انساني کو د تخیل په دنیا کې که زما سره یو بلبل یو څه راته وایي دا په پخواني شاعرانو کې هم وه په یو محدود بلبل به اتمن معشوق ته ژړل پتنګ خو به ځان اور ته اچاوه پر اور به عاشق و که نه نو دا خو ټوله دقیق خبرې نه دي پتنګ هېڅ وخت نه په اور پوهېږي او په رڼا راتی بیچاره به پشکې کې ولوې دی او هزار به هم پشکې کې اوسو یا بلبل هم اسمان پر ګل نه پوهېدی لیکن خبره داره چې دغه اوس په یو غټ منظم سیستماتیک خبر راځي او دغه نو د تخیل دنیا ده خو ما در مخه مار درته وکړئ چې زه نه غواړم دا ډېر پیچیده کړم په نوره دنیا کې په ټوله دنیا کې بې له استثنا چې افغانستان او یوازې ځینې مستثنا دی تقریبا غزل و قصیده و داشان کل د منځ سلیږي او روزه که دا نه دی دا چې فکر امید لرم چې په افغانستان کې موږ خپل زور شعر د هغه ښې عنانې د هغه ښه تاثیرات د هغو کو زه هېڅ داسې توصیه نه ورکوم چې موږ شعر زور بند کړو پر خپلو خلکو باندې چې هغه خوند ځینې اخلي ځینې محرومه یې کړو اما زه دا وایم چې هغه هم نوکۍ پر محتوا سي موږ وظیفه دا ده چې خلک هم وروزو یعنی د خلک روزل څه معنی د شاعر وظیفه د خلکو سیاسي روزل نه دی د شاعر رضا د خلکو د ذوق او ادب روزل دی
نظری سه په دنیا کې شعر په کومه خوا روان ده تاسو خو ماشاءالله یو کتاب هم ژباړلی دی او د مختلفو شاعرانو شعرونه پښتو کړی دی د دنیا د شاعرانو مې یو څه راته وایست
د دنیا په شاعرانو کې خو نو اول لا دنیا لکه په سیاست کې چې تقسیم ده په شعر کې تقسیم ده تاسو ملکونه چې دا په عامه توګه شرق ورته وایو شعر تر اوسه ژوندی دی مثلا فلسطین شعر چی شي دی شعر هغه څه دی چې پاکس انسان خپل غم خپل یوازې والی ظلم ماتم د دغه ټول شانو احساس بیانوي فلسطینی نشي کولی چې شعر ایر کې د ده ظلم د ده هره ورځ مرګ د ده د خلکو وینې دا یوازې هغه څه چې دی په شعر کې نظر قبانی یا مثلا نازک ملائکه یا د شیرونه چې ما اوس ډیر راخستی چې هم ما د سوریه او د عراق او د فلسطین او د لبنان د دوه شاعرانو شیرونه می زیات راخستی البته لویجی زمستا دې شعر هغه شعر دی فقط معاصر سوی دی عصر سوی دی خپل دردونه په نوی علام باندې بیانې حتی عشق نوی عشق دی ملموس عشق دی اما په لویدیز کې شیرونه ډیر سره لکه دا کمپیوټر په دنیا کې ډېر سره پیچل سی ویږي اما لند سی ویږي ځکه اوس الته د اوږدو شعرو مثلا د یو قصیدې د پاره که به یو وخت منوچهري په غزنی کې یو کال تیراوه اوس نو انسانان الته دغه نه ډېر وخت نه لري لند شعر لیکي ښه شعر لیکي او دا لند شعرونه وا جاپان خواري خپل درې بیتیز الکوار راستلږي او غرب هم داسې کوي لیکن هغو تمثیلات داسې تمثیلات دي چې د شرق و خلکو ته ډېر د پیدلو نه دي
او مهرباني نظري صاحب له هغه کتاب نه مې یو څه راته ولولی
یو فلسطینی شاعر وایي دغه ستا کور نه دی شاعر څوک دی سميع القاسم دی دا وایي ستا کور نه دی د شعر عنوان دی البته زه د ځان په هکله شعر نه لیکم بلکې د هغو مرمیو په هکله چې سینې را سوری سوری کړي دي هغه بومان چې ماشومان یې ټوټه ټوټه کړل. زما سره زما د سوځېدلي کور غم نشته چې زه یې وسولم، بلکې زه د هغو نجونو په فکر کې یم چې شونډې یې وچې شوي دي، د هغو ماشومانو چې وږي دي، د هغو پلرونو چې تشلاسې دي. ستا دغه ستا کور نه دی، دغه کور تا ویجاړ کړی دی. خپل دښمن ټول په دغه باور دي، ټول په دغه باور دي. یوه خبره تاسو ته یاد کړم چې زیات شرقي شاعران پخپله بیا تللي دي غرب ته، فرانسې ته، انګلستان ته، المان ته، امریکا ته. هلته د دې پر شعرونو اوس بحث دی، څوک یې عربي شعر بولي، څوک یې امریکایي شعر بولي، ځکه دوی په امریکا کې زده کړی دی. امریکایان چې وایي اما نسل یې وینې ده فلسطین دی یا د یو بل ملک دی. شاعرانه شعرو کې به یوه خبره درته وکړم، وایي وه ټایپست انجلۍ ته، کوم انجلۍ په دفتر کې و ټایپست و، د شاعر به خوښ شوی وي. معمولا هم په پخوا زمانو کې که ستاسې په یاد وي چې کمپیوټر نه و، ټایپستان وجو درلودل، او په ټایپستان به هم که ستاسې په یاد وي اکثره به نجونې وې. نازولي ستا د ګوتو د سرونو تر باران لاندې، د وږو کلمو کښت، د آفتاب ګردان د ګلونو لیک شي. له همدې کبله د شعر د قحطۍ له کال نه یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې وده ورکړې، او د کار د میز په سر دې د سرو ګلو ګېډې کښېږې. دا یې خپل یو لیکلی شعر غالبا ودې نجلۍ ته ورکوي چې دا را ټایپ کړه، یعنې په لاس یې لیکلی دي. وایي زه تا ته یو یا څو شعرونه درکوم، او دا د شعر د قحطۍ په کال کې درکوم، چې اوس شعر ډېر لږ ویل کېږي یا څه شعر نشته. یو موټ کلمې درته وړاندې کوم، یعنی یو خط درته وړاندې کوم، څو ستا د ګوتو د سرونو تر باران. ګوره ټایپستان چې ګوتې ږدي د سرونو یو ډول، شاعر دا په باران سره تخیل کړی دی. او د سترګو د ځلا تر اغیزې لاندې، یعنی په غور ورته ګوره چې غلط یې نه کې، سم یې وکې، دې ته وده وکې، او د کار د میز پر سر دې د سرو ګلونو ګېډې شي. وایي هغه بیا وروسته د کار پر میز راته کښېږده. دا رقم دا شعر د شعر کوبیس دی. شعر کوبیس هم په سلیمانیه کې د عراق زېږېدلی دی، خو ډېر وخت په سویډن کې اوسېدلی دی، او په 2014 کې په سویډن کې مړ شو. دا دوه لنډ شعرونه دي، دواړه د پشانو خلک. دا شاعر لیکل دي چې هغه ډېر مشهور دی په عربو کې، او د یوهان ولی په نامه یادیږي. دا یو لنډ شعر عنوان دی، وایي ته عجبه خره یوه پشي بل پشي ته وایي. وایي د قصاب پیشو د کوڅې ایله پیشو ته وایي. وایي ته تل لوږې ورغېږې، او له خوارۍ نه ګیلې کوې، ماته کمونیسته ښکارې. سبا به چې کورون ته اور اچولی وي په انکاره کې، په استنبول کې، ته عجبه خره یې. ګوره یو سیاسي مفهوم دی. دا یوه پیشي د قصاب پیشي ده، دا بیا په عین حال کې د کوڅې پیشي ته چې وږې پیشي وي، دربداره پیشه وي، او هره پیشه وي، وایي دی د خپلې جامعې خلک هم تمثیلي پیشکې کې، چې ځینې خلک حاکمت طبقې خپل ځان ته استخدام کړی وي، او نور او خلک په ډبوي یا بد په ورته وایي چې د دوی مقابل وي. دا بل هم وایي دوې پیشوګانې دي، دا یوه پیشي بل پیشي ته وایي. وایي زما او ستا نه سره کېږي، زموږ لاره جلا ده. دا بیا د کوڅې پیشي ده، د قصاب پیشي ته وایي. ته د قصاب پیشو یې، زه د کوڅې سرګردانه پیشي. ته په کاسه کې مړې خورې، ما ته باید د زمري له خولې راپاتې سي. ته د مینې خوبونه وینې، زه د هډوکو. خو ګرانې ستا کار هم ډېر اسانه نه دی، هره ورځ له سهاره تر ماښامه چا ته لکۍ شورول. دا د کوڅې پیشي بیا د قصاب پیشي ته وایي. وایي ته خوښ ډېر خورې، لیکن وظیفه چې ډېره سخته ده هغه دا چې د سهاره تر ماښامه به قصاب ته لکۍ شورې. ګوره یو اجتماعي مفهوم پکې کې پروت دی.
دلویدیزم راته ونه لوست کړم.
دغه شعر چې دی رون ویلس لیکلی دی. رون ویلس اروپا امریکا په ادب کې یو ډېر د لنډ شعر مؤسس دی. ما دا شعرونه د خپل اصل انګلیسي سره هم راوړي، یعنی په عین شعر کې مې هغه هم ورسره ورکړی دی. لیکن دا د ستونزه ده، وایي زما ستونزه دا ده، لیکن زه تا ته وایم زما ستونزه دا وه چې ما غوښتل چې ډېر داسې شعرونه راټول کړم، او داسې ترجمه کړم چې زموږ خلکو ته د مفهوم وړ وي، تر څو چې د دوی ذوق زپ هغه مفهوم نه ام لکه در مخه چې م درته ویل چې د خلکو ذوق بد کړم کښته یې کړم. زه غواړم چې ورو ورور یې ور وروزم. هغه یې ووایي د شعري مفاهیمو او د دنیا د شعري جریانه چې ادا کړم، نو ځکه اول دا شرق معنیه ته ډېر تللی یم او بیا مې کوشش کړی دی چې نور بیا د هر شاعر مستقل دیوان در لاس لاندې نیسم. دا شعر نو دا رقم دی، زه بیا درته ووایم درې بنده لري. وایي زما ستونزه دا ده چې مینه درسره لرم. څومره ښکلې ستونزه! ستا ستونزه هم دا ده چې مینه راسره لرې، تر هغه لا ښکلې ستونزه. تو هم باید لري مینه او شعر باید تل د هر چا ملګری وي، حتی که څوک په یوه تشه توره خونه کې یوازې بندي هم وي. په درېیم وای وای په زرګونو کلونه وروسته به نړۍ د نن په څیر او هغه څه به سر ته رسېږي چې نن پېښېږي. سقوط سقوط سقوط، یعنې په زرګونو کلونه به دا څه کېږي. که تاسو د لویدیځ شعرونه غواړئ، زه به د ژان پول سارتر شعر به درته ووایم. ژان پول سارتر د یوازېوالي دیوال نومېږي او ما د دغه مجموعې غټ نوم هم د یوازېوالي دیوال ایښی دی چې بیا درته ووایم. ته وایه چې څرنګه جوړ کېږي. ډېر لاندې کله ناکله باید په خپل شاوخوا د یوازېوالي دیوال راچاپیر کړو، نه د دې لپاره چې نور له ځانه لرې کړو، بلکې وګورو څوک مو د لیدو لپاره دغه دیوال نړوي.
ډېر عالی ده،
په مفهوم خو یې وپوهېږي. واضح ده، یعنې دی غواړي کله کله باید ځان یوازې کړو، نه په دې چې ځان لرې کړو، بلکې وپوهېږو چې دوست دښمن مو څوک دی. ما ډېر ډېر پیچلي شعرونه ځکه نه دي انتخاب کړي چې زه غواړم چې دا پښتو کړي مې دي په دوه معنا، چې هم پښتو دي چې ما درته وویل، چې هم د پښتنو دپاره دي. او د دې دپاره زما ټول عزم او مقصد په دې کې دا دی چې د خلکو ذوق کولی سم تربیه یې کړم.
ډېره مننه، خدای مو خوشحال لره.